دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د 2019 کال د نومبر 12 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د بندیانو تبادله د پاکستان حکومت پر ضد د اپوزیشن احتجاج په ان اف سی وارد کې د خیبر پښتونخوا برخه او په بلوچستان کې د شوز پروختیا سربیره د یو شمیر روزنو یا تربیتی پروګرامونو په اړه هم حال درکو خطرار سوړان دی وارو کو بشیر غواشته چې د سیمه او نړۍ په تازه حال خبر کړي
امریکایانو له افغان زندانه د حقانی وسوال ډلې د دریو مشانو خوشکېدل د سولې لپاره ارزښتناک بللی دي د پاکستان حکومت په دې بحث کې چې آیا نو شریف بهر ته د درملین لپاره پریدي او کنه او اسرائیل ویلي چې د اسلامي جهاد ډلې یو مشر یې وژلی دی د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکای سفیر جان بس نن په دغه خار کې خبرلانو سره خبرو کې له افغان زندانه د حقانی شبکې درې غړو خوشکېدو هرکلی وکړ نو موږ ویل چې د طالبانو د حقانی شبکې انس حقانی حافظ رشید عمری او حجی ملی خان خوشکېدل به د روانې جګړې پای ته رسولو کې مرسته وکړي
Well, I'm here today to talk about the
متحده ایالات د درې طالب بندیانو د زیاتیدو په تړاو د ولسمشر د شجاعانه پریکړې د یو انساني حرکت په توګه ملاتړ کوي مونږ هیله من یو چې طالبان هم ورته ګامونه پورته کړي دا کار به د جګړې لپاره سره مرسته وکړي دا ورسته میړنې ګام دی چې ولسمشر او د افغانستان حکومت د سولې لپاره د افغانانو د غوښتنې پر بنسټ پورته کوي
نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تایید کړ چې دا کسان د کابل امریکایي پونتون دغه دوه بهرنۍ استادانو په بدل کې خوشکې چې طالبانو په 2014 کال کې تختولی و هغه یوې غونډه ته د وینا په محل هیله خو دا چې دا کار د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو ته لار هوارول شي یو لوړ پوړی افغان چارواکي پرون مشال ریډیو سره د نوم نخبرول په شرط ویلو چې دا کسان به په قطر کې تر امریکایي څار لاندې وي د پاکستان وفاقي کابینه وی کمیټه پر دې غور کوي چې د پوخانی وزیر اعظم نو شریف نوم له هغه لسته وباسي او کنه چې بهر ته پیډه تک بندیز دي دان ورسپانې د راپور تر مخه نن په دې اړه بحث کیږي د درغلو په کیس کې وکاله قید سزا شوه نو شریف د محل د علاج لپاره په موقتی ډول خوشی شوه دي نو موړې په لاهور کې تر درملنې لاندې دی خو د غون مسلم لیگ نون غړي وای حکومت باید بهر ته د خه علاج لپاره پریږدي عدالت ویلی چې د دې کار اختیار د وفاقي حکومت سره دی د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې ناستو د پاکستان حکومت خلاف راغوند شو مظاهره چن ته ویلي چې خپل احتجاج به نور خارونو ته هم غزي دوی په اسلام آباد کې د اکتوبر له 1 ناست یو د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي خو نوموړي له استعفا ورکولو انکار کړی دی مولانا فضل الرحمن تور پور کړی چې په تیرو ټاکنو کې درغلی شو ونه ځکه په درغلی راغلی حکومت ورته د منلو وړ نه دی د پاکستان د ټاکنو کمیشن د درغلیو کېدل نه مني بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس اشقاوان تیر ورځ رسنیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن او یو څو زرو کسانو په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان کله هم استعفا ورنه کړي د احتساب یو عدالت د بخوانی ولسمشر آصف علي زرداري غو درخواست رد کړې چې د پکې کراچۍ کې د علاج کولو غوښتنه کړې و نو موړ په پندای کې په زندان کې دی او د درغلیو په مقدمه کې ورته سزا شوې ده جیو ټلویزیون د رپورټر مخه عدالت حکم کړی چې په پندای کې د هغه درملین لپاره سہولتونه شته دي نو ځکه یې کراچۍ ته بيول ضروری نه دي د نوموړي ګوند پیپلز پارټي غړو ویلي چې د زرداري مقدمه باید په سن صبح کې وشي ځکه هغه د مغه غزې دي د دوی په وینا په دې توګه بعد د نوموړي کورنۍ وکیلان په اسانۍ ورته لاسرسي ولري تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ اسرائیلي چارواکي وایي نن یې د ایران ملاتړ لرونکي اسلام پالي وسلوال ډلې اسلامي جهاد یو مشر قومندان وژل دي د سړي بها ابولاته نومیدو چې په غزا پټۍ کې په هوایي بمبار کې پنهښ شوی دی د دې په خبرګون کې د غوسلول ډلې پر طلبي براکټونه وشتلې دي اسرائیل ویلي چې دا سړی په ګڼو بریدونو کې ښکېل وو او په هوایي عملیاتو کې د نوموړي میرمن هم وژل شوې ده په دغه هوایي بمبارۍ کې د دغه سړي کور هم ویجاړ شوی دی د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د دې ونې په پای کې بعد اوکران د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د خپل ټلیفوني خبرو متن یا ترانسکریپټ مطبوعاتو ته خپور کړي. ټرمپ پرون د نومبر په ولسمه دا خبره په یو ټویټ کې کړې ده. ټرمپ په ټویټر لیکلی چې د دې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شفاف ولسمشر ووسی دغه کار کوي. د ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکی ترمن دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 28 شوې. ټرمپ په اوکران کې تر ټاکنو د ولسمشر په توګه د زیلنسکی تر انتخاب وروسته هغه ته فون کړی و. امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د ډیموکراټانو یوه ډله د دې ټلیفوني مکالمې په تړاو د امریکا د ولسمشر د استعزا غوښتنه کوي. د استعزا په اړه د تحقیق کمیټې پرېکړه کړې چې له سبا ورځې به د کانګرس په غونډه کې عمومي او خلاص بحث پیل شي. د اوکراین حکومت او روسي ملاتړ لرونکو بلتون پال ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لومړی کرخو خپل سرتیري او وسلې په بشپړ ډول وستلې دي. دا کار د اعتماد جوړولو لپاره شوی دی او چارواکي وایي چې کولی شي د جګړې ختمولو لپاره نورو مذاکراتو ته لار هوار کړي. په دې سیمه کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي چې له 14,000 څخه ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلي ځواکونه یې د نومبر د 12 نیټې غرمه مهال په بشپړ ډول د دونیتسک له پیتروفسکي سیمې څخه په شا شول. بلخوا په لوهانس کې د بلتون غوښتونکو ډلې یو استازی تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی ځواکونه په بشپړ ډول له دغه سیمو څخه وتلې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن د نهه پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپۍ 50 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او په 101 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپیه 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه خرڅول کیږي. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 286 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 15، ژوب کې 40 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلم شال رادیو څخوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر اعلان کړی چې انس حقانی او د حقانی شبکې دوه نور مهم غړي به په مشروط ډول له باګرام زندان خوشی کړي.
سه تن از زندانیان طالب را به طور مشروط از بند رها سازند.
په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج نن په 13 ورځ هم دوام لري. مولانا فضل الرحمن ویلي چې په درغلي راغلي حکومت به خامخا ځي. اخو د پاکستان حکومت ویلی په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو له ورګډې دوه وروسته وړاندیز کړی دی چې د ان اف سی واټ جوړرستي بدل سي. خو د شمالي وزیرستان یو استازي وایي چې حکومت عملی کار نه کوي بلکې یوازې اعلانونه کوي.
موږ د ایران یو چې دا پیسې د چرتا چې د دوی یار اورځ اعلان کوي او په ګرامونه مونته یا هیڅ شایم راکړی نه دی.
په خوست کې لسګونه وزیرستاني او شزو او نارینه په بیلابیلو برخو کې و میاشتنی پېښورانه زده کړې بشپړې کړې.
نرغه فکر کنه شته چې باور بچیان دي هغه چې موږ ته وژاړي هغه کوم مخته به موږ ساغه نه لاره چې خدای پاک سو وکړ اوس خاينه موږ زده کړه کړه ګلدوزی موږ زده کړه ده.
پر دې سربېره پر روان خبرونه کې یو شمېر نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسې. زموږ غلا مشال رادیو څخه اورید. مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله رحم اوریدلای سئ چې پته ده mashalradio.com. د ولسمشر اشرف غنی د نننی اعلان په اړه به ورسته راسو. خولمړی جو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال د طاهر خان د وخت مر سره د ټلیفون پر لیک دی. طاهر خان صاحب، د پاکستان د وفاقي کابینې یوې کمیټې د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم د صحت په اړه نن یو غونډه وکړه چې وګوري آیا دی د اجازه سته چې دی د هیواد څخه د باندې سفر وکړي. په دې اړه که تازه معلومات مر سره شریک کړي چې تر اوسه پورې څه تازه معلومات ستاسو مخ ته راغلي دي.
ډیره مهرباني تاسو. اول خبره خدا ده چې د کابینې غونډه نن سهار کوم شوی و تر دې وخت دی نه دی په دې باندې بریالي شوی چې یو فیصله وکړي او دغه یو رسمي یو باضابطه د حکومت لخوا اعلان شي چې نواز شریف ته اجازه ورکړي شي او هغه بهر لاړ شي. البته ځینې وزیران داسې څرګندونې کړي دي، بیانونه ورکړي دي، خو د کابینې د غونډې وروسته هیڅ داسې یو بیان نه دی راغلی تر دې وخت چې د ده په اړه باندې یو فیصله شي د نواز شریف په اړه باندې یو خدا. او د کابینې سره سره یو بله غونډه هم نن اسلام آباد کې شوې وه چې هغه د قانون وزیر فیروز نسیم په مشرۍ چې په هغې کې د نواز شریف وکیلان هم وو چې قانوني وکیلان دي، او دوی هغه قانوني اړخونه چې نواز شریف د پاکستان نه بهر دي نو څنګه به کېږي واپس د راتګ خبره هم ده. او لکه تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه باندې هم رسمي درلی کال بتا دلته ځینې سرچینې دا وایي چې کوم د کابینې د سهارنۍ غونډې نه خبر دي او د کابینې به دا ووایم چې دا داسې ویل شوي دي چې یوه کمیټې به د هغې به بله غونډه هم کېږي نن دا وخته ماسختن نه وروسته د نواز شریف په اړه باندې. البته د کابینې چې کومه فیصلې دي د هغې په اړه باندې تفصیلات به شاوخوا یو دوه ګړندې وروسته دلته د حکومت د یو معاینه خصوصي چې کومه د اطلاعاتو د هغې دخوا کېږي هغې ته به انتظار کول غواړي. لیکن ځینې سرچینې دا وایي چې کابینې اصولي طور باندې دا فیصله کړې ده چې نواز شریف ته اجازه ورکړي چې هغه به هم لاړ شي د علاج لپاره، لیکن حکومت ضمانت غواړي چې یو د نواز شریف د واپسې نیټه چې هغه به کله واپس راځي او دغه د دې لپاره ګارنټي ضمانت هم غواړي. سرچینې دا وایي، ذرایع دا وایي چې په هغه کې پیسې کې خودلم دي، په هغه کې دغه چې کوم د نواز شریف جایداد دی هغه هم کې خودل غواړي، نو یو سکیورټي باندې د کال هغه نه غواړي چې بیا واپس راځي. ځکه داسې اندېښنې دلته په ماضي کې ځینې کیسونه داسې شوي دي لکه فرض مشرف د فوجي ډیکټر خبره ده چې هغه وخت هم د مسلم لیگ نور حکومت او دا هغه وخت کورنو چارو وزیر چودري صاحب دا خبره کړې وه چې بیا سو میاشتې پس واپس راشي، لیکن باوجود دلته عدالتونو هغه ته د حاضرېدو باوجود تر اوسه پورې فرض مشرف واپس نه راغلی. نور داسې مثالونه شته، نو داسې یو اندېښنه او یاره دلته شته چې کېدی شي نواز شریف واپس را نشي ځکه د نواز شریف هغه ضمانت فقط دوه میاشتو لپاره دی. نو هغوی د دغه غواړي، خو لیکن د دې ټولو شیانو داسې ښکاري چې حکومت تر اوسه پورې په دې باندې زړه نازله دي چې هغه یو رسمي اعلان وکړي چې نواز شریف ته اجازه ورکړي چې هغه بهر لاړ شي.
صحیح سمه ده. ډېره زیاته مننه طارق خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
از موږ غلم شال ریډیو خبرې تر اوسه مذاکرات وروسته افغان چارواکي رضا سوي چې له دوی سره بندي د طالبانو درې مهم مشران خوشی کړي. دا کسان د حقانی شبکې غړي دي او په بدل کې به دوه هغه بهرني استادان خوشی کیږي چې له طالبانو سره يرغمل دي. په خوشی کېدونکو طالبانو کې د حقانی شبکې یو مهم مشر انس حقانی هم شامل دي. نور حال د بشیر ګواش پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو ټلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې مشران غړي پریدي. دغه بیان د کار په کابل کې د امریکایي پونتون هغه دوه بهرنۍ پروفیسورانو د خلاصون په بدل کې کوي چې طالبانو تختولي وو. دا کسان انس حقانی، دغه ماما اجی ملی خان او حافظ رشید عمری دي.
به خاطر زمینه سازی مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروط ډول د درې کسان پریږدو
مشروط از بند رخصت.
د نومبر په 12مه مشال ریډیو سره په ځنګړو خبرو کې یو افغان لوړپوړي چارواکي ویلي وو چې د حقانی نتورک درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. دغه چارواکي ټینګار وکړ چې د افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کیږي نه بلکې امریکایان ورسره واده کړي چې هغه به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دغه امنیتی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د نومبر په 11 مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د دوی په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو او افغان حکومت سره نیغ په نیغه د مذاکراتو پیلولو لپاره د لارې هوارولو واده کړی ده. دغه چارواکي واضح نه کړه چې دا کسان به کله پرېښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دوو یا درې ورځو کې د دې کار هیله لري. طالبانو دغه دوه پروفیسران 60 کلن امریکایي کیوین کینګ او 48 کلن ټیموتی ویکس په 2014 کال کې له کابل تښتولی وو. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای کې په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغه دوه یرغملو په خوشی کولو کې دې مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته وی ویل چې په دې اړه به ډېر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی پس د دې شبکې تر ټولو مهم کس دی. د افغانستان جاسوسي ادارې NDS انس حقانی او حافظ رشید عمری په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې په خوست ولایت کې نیولې وو. د ادارې ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژي پوه دی او خپل شبکې ته د مالی سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامی قماندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. د حقانی شبکې په اړه د غنو راپورونو برابرونکي رحیم الله یوسفزی وای انس حقانی د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره په خپل مذاکراتي ډله کې هم نوم شامل کړی دی.
د اهمیت هم دغه دی چې دا د حقانی د کورنۍ یو غړی دی او د خو کشر دی. خو دا چې د کورنۍ په وجه باندې د اهمیت زیات دی او ځکه حقانی شبکه او طالبان هغه په هر حال کې غواړي چې د رهاشي او د هغه لپاره هغه هر څه کولو ته تیار دي.
امریکا افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلواله ډلې سره د اړیکو لامل ټوله حقانی شبکه یا نتورک د ترګرو پولیس کې چولې چې پر مشرانو یې سفری او مالی بندیزونه لګول شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږه مشال ریډیو خبري. په اسلام آباد د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي ولس موجوده واکداران نه مني ځکه چې دوی په تیر یو کال کې ملک ته ډیر تاوان رسولی دي. حکومتي لوري بیا وایي د مولانا او څو نور کسانو پر غوښتنه وزیر اعظم استعفا نسی ورکولای. په دې نور حال د مشال ریډیو خبريال احمد الله اسلام آباد راکوي.
په مارچ کې د موجودو ګډونوالو شمیره چې د ورځې لږه کم وي، خو ماخام د مختلفو ځایونو نه خلک بیا جلسګات راټولېدل شروع کړي او تر ناوخته بیا د مولانا فضل الرحمن، محمود خان اچکزی او د خپلو ځینو نورو مشرانو ویناګانې اوري. تیر ماخوستن هم مولانا فضل الرحمن یو وار بیا په موجوده حکومت په ټکونه کولو سره وویل چې درغلې په نتیجه کې راغلې دا حکومت پرې هیڅ څوک په زور نشي منلې او وخت راغلی چې دوی کور ته ولېګو. منګ په راتلونکو کې چې کومې فیصلې کوونه لوجه به په دې حکومت نور هم دباو زیاتو. که حکومت ګرنی چې داخلك بلدې ځای پاسيږي او کورونو ته بلال شي نو په غلط فهمي کې نه اوسيږي. منګ به د آئین او قانون په دایره کې د نن په هر ځای کې مقابله کوو. د پاکستان مرکزی بانک چې الیکشن کمیشن ته کوم راپور ورکړی وو نو پکې ویلی وو چې تحریک انصاف د خپل شلو نه زیاتو اکاونټونو حساب الیکشن کمیشن ته نه دی ورکړی نو یاد کمیشن لا خپلې ذمہواریاں پوره کول پکار دي. د ذکر دا چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن، حکمران ګوند او د پاکستان فوج تیرو وختونو کې په وار وار ویلي وو چې په 2013 کال کې شوی انتخابات پاک او شفاف وو او حکمران ګوند دریز لري که اپوزیشن سره د درغلۍ ثبوتونه وي نو الیکشن کمیشن سره دې رابطه وکړي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان د نومبر په 11 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل
ما ان کا انټرویو سن رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ
ما د مولانا صاحب مرکه اوریدله او وینا یو کمنګ د وزیر اعظم نه استعفا نشو اخسته نو هغه ته ورته صدر اکړی شي. نو زه ورته ویل غواړم چې څلور کال نور د انتخاباتو انتظار وکړي، ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان ته د عمران خان ډیر ضرورت دی او نو موړی با په هیڅ صورت استعفا ورنکړي. د جمعیت علما اسلامي او مخکخ اکرم خان دورانی تیر ماخستن بیا رسنۍ ته وویل د ازادي مارچ په پلان بي د عمل درآمد لپاره د ګوند مرکزی مشورولۍ غونډه په اسلام آباد کې وشوه، کومه چې بانن په دویم ورځ هم دوام لري.
زموږ غلم مشال رادیو سخاوري یا خو به د پاکستان د انګریزي ژبې ډان روس پانی د سیاسي ګوندونو په فیصلو کې جمهوری اقدارو د خپلولو پر اهمیت یو مقاله خبره کړې ده. ورسره لیکي مثال یې د جماعت علما اسلام فی ګوند احتجاجی پر لدی چې پکې د شمولیت یا نه شمولیت فیصله د مسلم لیگ نون د رهبر په لاس کې و. ورسره لیکي په کار د چپاتمی فیصلو کې د ګوند ټول غړو رائے شامل وي او باندې له جمهوریت تور طریقې سره سم بحث وسی. د مقاله مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان رس پڼلیکي د جمعیت العلماء اسلام فی د درنې په لړ کې د مسلم لیگ نون پاړه یو شمیر پوښتنې راپورته شوې دي. رس پڼلیکي پوښتنې کیږي چې آیا په مسلم لیگ نون کې د ننه څه اختلافات دي او که څنګه، او یا په ګوند کې د ننه داسې څه کسان شته چې اصل هدف ته رښتونی نه دي. رس پڼلیکي دغه ګوند خایي په خپل هدف حاصلولو کې کامیاب شوی و که پکې د ننه ځینې کسان د دوه مخیزه پالیسو پر ځای د مشرتابه په دریس کلک ولاړ وي. رسپانه لیکي په مسلم لیگ نون هغه وخت نیوکې پیل شوې چې کله مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد لاریون او دھرنا اعلان کړه. رسپانه لیکي په پارټۍ کې دننه د اختلافاتو رپورټونه مخې ته راغلل. دغه ګوند په لومړي ځل د اختلافاتو راپورونه رد نه کړل او ویل یې چې حتمی فیصله به رهبر نواز شریف کوي او نوموړي دغه فیصله و هم کړه. رسپانه لیکي هغه څه چې وروسته وشول تر اوسه واضح نه دي. رسپانه لیکي که څه هم ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون اعلان وکړ، خو په کومه طریقه چې د نواز شریف لخوا فیصله وشوه دا څرګندوي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په کوم ډول خپلې پریکړې کوي. رسپانه لیکي یوازې د غړو نظرونه شریک کړل شي، خو اخیری فیصله هم د ګوند مشر کوي. ډان رسپانه لیکي داسې سلاره نه وي چې څرګنده شي چې په فیصله ټول رضا دي او د هغوی خوښه هم پکې شریکه ده او که څنګه. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا ضروري سوال دی چې آیا له اخیری فیصلې سره ټول راضي او کنه، او آیا دا سمه فیصله ده او که څنګه. رسپانه لیکي د نواز شریف او د مریم نواز د بیانیې ملاتړو پر شهباز شریف تنقید کولو چې د رپورټونو له مخې له دھرنې نه د لرې اوسېدو په حق کې دی. رسپانه په پاکستان کې د ګوندونو دننه د غیر جمهوري تور طریقو خپلولو یو غټه ستونزه بولي. رسپانه لیکي په کار ده چې د ګوندونو دننه د پریکړو جاج د صحیح او غلط پر اساس وشي. رسپانه لیکي دا ډیره مهمه ده چې دغه فیصلې په جمهوري ولوشي، ځکه چې که په دغو فیصلو کې د ټولو رائے نه وي شاملې نو هیواد او سیاسي ګوندونو ته نقصان رسوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د اورګډېدو په وجه د دې صوبې لپاره ډېرې پیسې پکار دي. چارواکو له دې قبل وړاندیز کړی چې د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي ایوارډ جوړښت بدل کړل سي. بلخوا د حکومت مخالف سیاستوال وایي د قبایلو د پرمختیا لپاره د خبرو پر ځای عملي کار پکار دی، او که حکمران ګوند بدلون غواړي نو په درو صوبو کې د حکومتونو درلودو له وجې په اسانۍ کولای سي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
په مالی چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار حافظ شیخ د نومبر په 11مه په یو خبری غونډه کې ویل چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو تر شاملېدو وروسته د دې صوبې ضرورت زیات شوی دی. حافظ شیخ د څو وضاحت ورکولو پرته په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل قبایلي سیمو لپاره د قومي مالی کمیشن یا ان اف سی ایوارډ یا پیسو د ورکولو شکل بدلول غواړي.
ان ایف سی اور کول کیږي، خو وفاق او سلور وړه صوبې پر دې خبرې کوي چې د ان ایف سی ایوارډ بڼه په کوم شکل ور بدل کړو. دا کار په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تر شاملېدو وروسته ضروری دی. دا هم درته وایم چې زموږ حکومت د پاکستان په تاریخ کې د قبایلي ضلعو لپاره تر ټولو ډېرې پیسې اخی دي، 1,250 ارب روپۍ دي.
د پاکستان د آئین تر مخه د ملک د عاید یا آمدن 5.5% روپی صوبو او 2.5% روپی وفاق تزي. د قومي مالی کمیشن یا ان اف سی ایوارډ د ورکړې هدف د ټولو صوبو پر مختیا ترمنځ توازن ساتل دي، خو د دې کمیشن ډېرې پیسې ځکه پنجاب ته ورکړل شوي چې آبادی یا نفوس یې ډېر دی. دا کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د خبر پښتونخوا لپاره د پیسو زیاتول رد کړی وو. په خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر وایي وزیر اعظم عمران خان که رښتیا هم د قبایلي سیمو پرمختګ غواړي نو له سند صوبې بغیر یې په ټول پاکستان کې حکومت دی، نو ولې د ان اف سي ایوارډ جوړښت بدلون نشي عملي کولی؟ دا قومی مالی کمیشن یا این ایف سی مشری د خزانه وفاقی وزیر کی د زینو نورو چارواکو سربیره د صوبو خزانه وزیران هم غړی دی. پر وفاق سربیره په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف په مشرۍ او په بلوچستان کې ګډ حکومت دی. په دې توګه د تحریک انصاف حکومت په دې کمیشن کې د ډېر واک خاوند دی. یوازنی صوبا سند دی چې د پیپلز پارټي حکومت پکې دی او کولی شي د خیبر پختونخوا د پیسو زیاتولو لپاره د ان اف سی ایوارډ د جوړښت ممکنه بدلون مخالفت وکړي. خو په سینټ کې د دې ګوند یو غړي بهرمن تنګي پرون مشال ریډیو ته وویل دوی د دې کار مخالفت نه کوي. هغه زیاته کړه البته د عمران خان وفاقي حکومت دی له نورو صوبو نه بلکې له وفاقه اضافي پیسې ورکي.
کاسکیز ذمہ داری ده چې هغه د خپل صوبو په ان اف سی اوارډ کې چې هم حق نه لو شي ویل په غیر کې نه لګي، بلکې ټرایبل ایریا ته د خپل حق ورکړي شي چې د هغه د پاره کم مختص شوی دی پیسې د هغه د پاره د خپل حق ورکړي شي، نه کاږي چې
د بلوچستان او خیبر پختونخوا د پرله پسې شکایتونو وروسته په 2010 کال کې پریکړه وشوه چې قومي مالی کمیشن پیسې یا ان اف سی ایوارډ به یوازې د آبادۍ په بنیاد نه ورکول کیږي، بلکې هغه صوبو ته به ډیره برخه رسي چیرته چې پرمختیایي کارونه کم شوي دي. تر اوسه پورې د دې فارمولې له مخې پیسې ویشل نه دي پیل شوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د هلال احمر پاکستان ممن څنګه لخوا تربیته خستون خبر اعلان وای چې دوی هم د نور خلکو په څیر ل ثابت ګولۍ وسخه د ځان ژغورلو روزنه ته اړتیا لري. دوی تنن د هلال احمر رخوا یو روزنه تربیت ورکړل سو. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترک زیره کوي.
هلال احمر پاکستان محمد څنګه لخوا د محمد صحافیانو ته د نارضیدلي بارودی ګولیونه د بچ کېدو او ولسته د بیداری ورکوړ د پاره یو ورځنی تربیت ورکړې شو. په دغه تربیت کې د لور محمد پرسلب صدر محبوب شیر هم موجود و.
په هم اخبار کې به هم کوم پنډیالي ته ما خپل علاقه د ډیر پسماند علاقه ده. هغه علاقه کې د اکثر چې کوم دی انبار او د علاقه وسره ریلیټډ علاقه دي او په دې سیزونو کې مختلف خل د دې ښکار دي. نو دا خو ډیره غټه خبره و شو زبا زما ما هغه ځکه بعد دې اویرنس کوم خلکو ته بویم چې دا سیزون نه بزان بچ کوي.
ګل محمد مومند د بیلابیلو میډیا دارو سره کار کوي او دی وای چې خلکو ته د تربیت نه علاوه دوی ته ځان له هم د تربیت ضرورت و.
نو جرنلیست رټون نه زیات ضرورت دی ځکه چې په پیل کې رټون نه زیات ګرځېدل د جرنلیست دی او تاسو به کتلی چې اوسه پورې کمې حادثې مخې ته راغلي دي. دغه مایند لاسانو ما په خیال مایند رټون نه زیاتې چاودنې هغه کم عمره کسانو ته شوي دي، سکول ماشومانو ته شوي دي. جرنلیستان هم د دې ښکار کېدی شي. نو رټون نه زیات ضرورت جرنلیستانو ته دی چې هغوی ته پوه راشي، ځان هم بچ کړي او عوام لسم دغه قسم خطراتو نه بچ.
د هلال احمر مومند سیکرټري پوزي خان مومن وای چې په نږدې ورځو کې په بر محمد صاحب او د کوزو محمدو میچنه نه علاوه په انبار کې هم داسې پیخي مخ تراغلي چې ګنه د نړیدلي ګولې ولوځي ماشومان زخمیان او یمړه شوی دوی ضرورت محسوس کو چې میډیا والو ته د تربیت ورکړي شي نو دوی به په خړول د عام ول سره شریک کړي
زنانه چې کم دي واقعي چې هغه دلته پټو کې کارونه کوي د حساب له ماشومان غرونو ته ځي غیا مال مال شړي زمنګ بالکل دا د منګورو چې یره په زنانو کې داسې رضاکار پیدا کو چې هغه له موږ مختلف تربیه ورکو هغه به زی په خپل کلو کې هم دې زنانو ته تربیت ورکړي
محمد کې د ماین ریسک ایجوکیشن یا د نړیدلې ګولیونو د خطرې بیداری او بیا کمیونټي بیسډ ریسک ایجوکیشن یا معاشري ته د خطرې بنیادی تعلیم په نومونو پروژکټونه هم روان دي او د محمد هر تحصیل کې کار هم کوي په بوزي خان محمد وای چې د نارینو ترڅنګ اوس به هغوی زنانو ته هم داسې تربیتونه ورکوي شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کغون
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام د مازیګر 15 بجې سوي بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په کابل کې د امریکای سفیر جان بس نن په دغه ښار کې خبردارانو سره خبرو کې له افغان زندانه د حقانی شبکې درې غړو خوشګیدو هرکلی کړي هغه ویلي چې د طالبانو د حقانی شبکې انس حقانی حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان خوشکېدل به د روانې جګړې پای ته رسولو کې مرسته وکړي نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تایید کړ چې دا کسان د کابل امریکایي پوهنتون دغه دوه بهرنیانو استادانو په بدل کې خوشکې چې طالبانو په 2018 کال کې تښتولي وو د پاکستان وفاقی کابینه یو کمیټه په دې خبره کې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نوم له هغه لیست وباسي او کنه چې بهر ته به د تګ بندیز دي دا نو رسپانې د ریپورت تر مخه نن په دې اړه بحث کیږي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې ناستو د پاکستان حکومت خلاف راغونډ شو مظاهره چن ته بیګا ویلي چې خپل احتجاج به نور خارون ته هم وغځي هغه ویلي چې د عمران خان حکومت په درغلي ورغلي نو ځکه باید هغه استعفا ورکړي خو حکومت دا نه مني اسرائیلی چارواکی وای نن د ایران ملاتړ لرونکي وسلوال ډلې اسلامي جهاد یو مشر قومندان وژلې دا سړی بها ابو العطا نومیده چې په غزا پټی کې په هوایي بمبار کې په نښه شولې امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د خپلو ټلیفوني خبرو متن یا ترانسکریپټ خپور کړي ترامپ پرون د نومبر په 12مه دا خبر په ټوټر کې دا ویلي دی چې د غوړې امریکای په تاریخ کې یو شفاف ولسمشر ووسی د امریکای په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو د دې ټلیفوني خبرو د متن خبرول غوښتي
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر غواش وړاندې کوي اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد لمشال رادیو خبريال سراج ظهیر د دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي راځي چې ورته غواړم
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې کې وای په داسې وخت کې چې د پاکستان او هندستان ترمنځ تاوتریخوالی او بے باوري موجود ده پاکستان د پنجاب په ضلع ناروال کې د کرتارپور پر اهدارې خلاصولو د امن اړخت یو اهم ګام پورته کړو ادارې وای دا حقیقت دی چې په پاکستان او هندستان کې د مذهبي سیلګرۍ لپاره ډېر موقعي موجود دي او هم په دې لار د دواړو خواوې د ولس ترمنځ رابطې سیوا کې دي شي پاکستان خو د کرتارپور په خلاصولو د خپلې ارادې څرګندونه وکړه نو دا شن په هندستان کې هم د یو شمېر اولیاء کرامو مزارونه دي باید چې هندستان هم دا ګام پورته کړي او د پاکستانیانو لپاره په ویزو کې نرمي وکړي ادارې او ادارنګ مذهبي سیلګری لوجبا نه یوازې د ولسونو ترمنځ رابطې شروع شي بلکې د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ به هم تاو تریخوالي کې کمی راشي خو بل پلو کو کتل شي نو د کشمیر مسله د ټولو اهم مسله ده باید چې دا له نظر او نوېستل شي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کرتارپور د پرانیستې په موخه ویلي هم دي چې د دې مسلې حل په ټول برې صغیر کې امن راوستي شي خو د بده مرغه هندستان تر اوسه دې مسلې ته توجه نه دور کړي اداري اخري کې لیکي په کار دي چې هندستان په جمو او کشمیر کې لګیدل کرفیو لري کړي او د دې سره سره باید چې په بری صغیر یا دې منطقه کې د امن په خاطر دوه هیوادونو په خپلو کې بے باوري ختم کړي لپی خور خبرېدونکو مشرق ورس په خپل اداري کې وای د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د وصل وخت روز وروستو خپل کار باندې ختم کړي اداري وای په دې وصل وخت روزو کې چې په غریب ولس کوم تکلیف تیر شوه هغه یوازې هغه ته معلوم دي ځکه چې دې دوران ډاکټرانو له هسپتالونو هړتال کړي وو خپل شخصي کلینیکونه یې خلاص کړي وو. ادارې وایي کو کتل شینو د ډاکټرانو د احتجاج له ناکامۍ سره مخ شوی دی. د کوم رستو چې بد دی پر ویو کې هم بدلون راشي او بل پلو د دې ټولو نه مثبت اړخ دا دی که حکومت د ذاتی ګټو په ځای ولسی مسلو ته پام راوګرځوي او د ولس په ګټه قانون سازي وکړي او بیا په دې ودرېږي نو ګټه به د حکومت وي. ادارې اخري کې وایي حکومت چې د دې عملداري کوم مثال وړاندې کړو باید چې داسې فیصلې په تعلیم او نورو څانګو کې هم وکړي او دې لړ کې هیڅ فشار برداشت نه کړي ځکه چې د صحت نروسو تعلیم لومړی ترجیح په کار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د اسلام آباد لخوا د هندي سکان لپاره د کرتارپور راهداري خلاصولو داسې امیدونه راپورته کړي چې دواړه هیوادونه د ښه نیت دغه شان نور اقدامات هم کولای سي. بلخوا د فرانس خبری اژانس ایف پی لیکي یو لورپړی افغان امنیتي چارواکي دا کړی چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د هند او پاکستان تعلقات کلکېچن دي. د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د هندیو سکانو لپاره د کرتارپور راهداري خلاصول تاریخي موقعه ده. له دې لارې به اوس د هند سکھ زائرین بغیر له ویزې خپلو سپېڅلو ځایونو ته ورتللی شي. ورځپاڼه لیکي د کرتارپور کوریډور پرانستې داسې امیدونه راپورته کړي چې هند او پاکستان د خنیت دغه شان نور اقدامات هم کولی شي. د دې ډول احساساتو څرګندونه د کرتارپور بابا صاحب دربار ته ورغلو سکانو هم وکړه. سکھ زائرین د بابا صاحب دربار ته په ورتګ ډیر خوشاله وو او اکثر یې وویل چې د ټول عمر ارمان یې پوره شو. په دوی کې د هند نه علاوه د برتانیا، امریکا او استرالیا څخه هم سکان ورغلي وو. د هند له پنجاب څخه ورغلی سکھ میرمنې رویندر بیدی په دغه موقعه واشنگتن پوسټ ته وویل چې سیاست د دې لپاره هیڅ معنی نه لري ځکه چې په هند او پاکستان کې اوسیدونکي یو شان خلک دي او صرف یوې پولې سره جدا کړي دي. میرمن بیدی هیله څرګنده کړه چې د کرتارپور لار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطه کاری رول ولوبوي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د یو لوړپوړي افغان امنیتی چارواکي د خلی لیکي چې د افغانستان په ختیځ کې یې اسلامي دولت وسلواري ډلې یا داعش ته ماتې ورکړي. دا په داسې حال کې شوې چې داعش په اول وار په 2015 کال کې د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې فعال شو او د یادو ولایتونو یو شمېر سیمې ونیولې. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د افغان چارواکي د دې ادعا په اړه له سویلو ډډه وکړه. ای ایف پی د ننګرهار د والي د ویان عطا الله خوګیانی لخوا لیکي چې د خالی په ورځ د داعش 2 وسلوال افغان ځواکونو ته تسلیم شول. نوموړي ویلي چې ګڼ وسلوال ورتسلیمیږي. په دې لیکنه کې راغلي داعش په 1300 میاشتو کې پرله پسې ماتې وخوړې. په شام کې د دوی تش په نوم خلافت ختم شو او د امریکا ځانګړو استازو په شام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وواجه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپای ټولنې هیلې ښودلې چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژر اعلان سي او پر ټولو اړخونو یې ژغ کړي چې دا پایلې ومني. د بهرنیو چارو امنیتي پالیسي په برخه کې د اروپای ټولنې لوړپړی استازي فدریکا موګیرینی دا خبره پرون وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د تمیلونکو هیوادونو یوې ډلې هم پرون د یادو انتخاباتو پر نمایندانو ټینګار وکړ چې دا بهیر دي نه ټکنۍ کوي. په دې اړه نور حال اورو د فریبا ظاهر په دې راپور کې.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې لوړپوړی استازي فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشری انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشری انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژر اعلان سي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چاري کمزوري کوي.
If the election results
دا وی کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وی چې په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر پنګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي. میرمن موګرینی ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایي سم نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات ترلودل، خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپای ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغه څو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسب رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمته ګمل کوي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټ اجنډا نه لرو. زموږ یوازینی لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو پر نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنه، ناتو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نماندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کې ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به اعلان وکړای سي که څنګه.
زموږ غل مشال راډیو خوري امریکای ورسپانی واسټری جرنال په عراق کې د روانو حالات په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د عراقي حکومت پر ضد راپور شوی احتجاج او د هغوی د ځپلو لپاره د ایراني هڅو په اړه بحث شوی دی. په لیکنه کې دې ته هم کتنه شوی ده چې دا احتجاجونه اوس پر کوم لوري روان دي او امریکا باید په دې حالاتو کې څه وکړي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د عراق ځوان او په انټرنیټ پوهیدونکو نسل دا ډیره ضروری غنی چې د خپل هواد لپاره خوشتمنیو د خپل ولس په ګټه کار واخلي. د ورسپانې په وینا دوی فکر کوي چې دا څنګه کېدای شي چې عراق یو پلو په نړۍ کې ډیر تیل لرونکی دویم هواد او بل پلو خپل ولس ته پوره بجلی او پاکې اوبه نسی ورکولای. همدا وجه ده چې د عراق په پلازمینه بغداد کې روان احتجاجونه تیر میاشت لومړی د درغلیو او لسی خدماتو د کمی پر ضد راپورته شوی، خو د ورسپانې په وینا په دې احتجاج کوونکو کې اوس داسې فکر پیدا شوی دی چې عراقی حکومت په اصل کې د ایران په اشاره پر دوی تشدد کوي او ژغ یې خاموشه کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې ایرانی حکومت د عراق پر حکومت د دې لپاره فشار اچوي چې د روانو احتجاجونو ختمولو لپاره له زوره کار واخلي. د ورسپانې په وینا د ایران لوی مشر علي خامنایي ویلي چې په عراق کې راپورته شوی احتجاج یو بلوا ده او په کار ده چې غم یې وخوړل سي. ورسپانې دا هم لیکلي چې د اکتوبر پر 2 د عراقي وزیر اعظم په دفتر کې یو داسې غونډه شوی چې مشریا د ایران انقلابي ساتونکو ځواک مشر میجر جنرال قاسم سلیمانی کوله. نموړي پر عراقي حکومت فشار اچولی چې په بغداد کې د عراقي حکومت پر ضد راپورته شوی احتجاج باید وځپل سي. د ورسپانې په لیکنه هم دا وجه ده چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو په وار وار پر دې احتجاج کوونکو مخامخ ډزې کړې دي چې 250 پکې وژل شوی او په زرګونه نور ټپي شوی دي. وال سټریټ جرنال لیکي چې هم دا وجه ده چې اوس په دې احتجاج کوونکو کې د عراقي ملت پالنې فکر وده کړي او هغوی د ایران ضد شوی دي. دوی اوس دا احساس کړی دی چې ایران په عراق کې له فرقیزی رښتې کار اخلي او هڅه کوي چې د عراق خاوره د جګړې او خپل ګټو لپاره وکاروي. د ورسپانې په وینا د عراق ډیر مشران د ایران له قوت څخه ویریږي، خو د عراق ځوان نسل داسې نه دی او هغوی نه یوازې په کربلا کې د ایرانی کونسلیټ تلاشي اخیستې، بلکې د خامنایی تصویرونه هم سوځولی دی. وال سټریټ جورنال لیکي امریکا او د هغوی مغربي اتحادیان په اوسنیو حالاتو کې مهم رول لوبولی سي او په عراق کې راپورته سوې ملت پالنه شاید د امریکا لپاره هم په ستراتیژیکه توګه ډیره په ګټه تمام سي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري نن په کرتارپور کې د سکانو د مذهبي پېښوا بابا ګورو نانک د زیږون 1555 کلیز لمانځل کیږي. کرتارپور د راوی دریاب پر غاړه د هند پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پروت کلی دی او هلته د سکه مذهب یو مذهبي ګوردوارا ده چې پکې د سکانو مذهبي پېښوا بابا ګورو نانک د خپل ژوند وروستي 14 کلونه تیر کړي ول. په دې اړه اف پی خبري اژانس یو راپور خپور کړی دی چې اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د سکانو لپاره د خپل مذهبي پېښوا د زیږون کلیز لمانځل دا ځل له دې کبله د ارزښت وړ ګرځېدلې چې د دوو روایتي سیالانو هند او پاکستان ترمنځ کرتارپور لار پرانستل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 9 نیټه د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانسته وکړه. دا لار سکه زیارت کوونکو ته د اسانتیا ورکول په موخه پرانستل شوې ده او اوس سکان کولای سي چې له هند څخه بېلې ویزې دغې سیمې ته سفر وکړي. ګورو نانک په 1459 کال کې د پاکستاني پنجاب په ننکانا صاحب سیمه کې زیږیدلی وو او په 1509 کال کې د اویا کلونو په عمر په کرتارپور کې مړ شو. نوموړي د خپل ژوند وروستي کلونه همدلته تیر کړي ول. د ګورو نانک کلیز لمانځلو لپاره په کرتارپور کې زرګونه سکان راغونډ شوي او د عبادت، سندرو، خوراک او اجتماع تر څنګ یو شمېر نور مراسم هم ترسره کوي. نارینه سکانو رنګ په رنګ لنګوټې تړلي او خپل اوږده وریښتان یې پکې پټ کړي دي. د دوی له مذهبي دود سره سم دوی وریښتان نه کوچني کوي. پاکستان تیر کال د نومبر پر 28 د کرتارپور لارې د بنسټ ډبره ایښې وه چې په هغو مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هندي پنجاب د اسمبلی غړي نوجوت سنگ سیدو برخه اخیستې وه. د دې لارې د پرانیست پر مهال د هند پخواني وزیر اعظم منموهن سنگ، هندي فلم ستوري سنی دیول او پر نوجوت سنگ سیدو سربیره سلګونه نور سکان موجود ول.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس زه د افغانستان د خوست پر لور. پرون په خوست کې لسګونو وزیرستاني او شذو او نارینه په بیلابیلو برخو کې و میاشتنی حرفوي زده کړې بشپړې کړې. د دې برنامه ګډونوال په دې خوشي څرګندوي چې تر دې وروسته کولای سي ځان ته کاروبار پیل کړي او خپل کورنۍ ته د ډوډۍ ګټلو جوګه اوسي. دا پروګرام د ګډونوالو د نړیوال ادارې یا یونیسیر په مالی مرسته ترسره شوی و. زده کړو ترلاسه کوونکو ته او زار هم ورکړل شوی دی. نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې 140 نارینه او 100 خزینه چې 80 سلنه وزیرستاني کډوال دي په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو او میاشتنۍ پروګرام پای ته ورساو. یاد پروګرام چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیر په مالی لګښت پلی شو، په پای کې هر یو کسبی ته د کاروبار د پیلولو لپاره د 2000 افغانۍ په ارزښت د کار وسایل او توکي هم ورکړل شول. یاد پروژه چې د ډاکر په نوم مؤسسه پلی کوي، د یاد مؤسسه زای مشر محمد سیدی پاړه مشال رډیو ته ویل
اتیا فیصد د شمالي وزیرستان کډوال او باقي شل فیصد زای خلک او بیا داخلي به زای شوی تشکیلی وي. چې دی پروګرام په پای کې موږ د کاروبار د پایل لپاره هر یو تن ته د 2000 افغانۍ په لګښت باندې د 800 هرپی مکمل بسته د ابزار ورته سره شوی دا 40% خزینه تشکیلی وي. یعنی سلطان دی
د ډاکر موسم مسولین وای چې د حرفوي زده کړو لپاره کسبونه د آزاد بازار د اړتیاو لمخې انتخاب شوی. د شمالي وزیرستان د ډنډ اوسیدونکو نور سید خان د دې پروګرام د تعمیراتي برخنا په برخه کې حرفوي زده کړې کړې دي. دی وایي
تعمیراتي برق او برق کاروبار مزده کړی دی. د دې سره انسان می خپل په میل د ډېر نه پخا پیدا کوي شي لکه د کاروبارۍ نه خلاص کړي لکه یو سړی چې بلوسي کې اوس یې خپل سینه کې پیدا شو.
نایل یو بل وزیرستانی زلمی دی چې د موټر سایکل د ترمیم په برخه کې زده کړې کړې دي. نو موري ویل
جنریټر ترمیم کې اوس مارس زده کړې اوس خپل کوټه د کوم نیولای مخکم چې نو زاده غاس بګرځي دو بزور کم کار نشه کول اوس خپل خپل کار ته بربار کو د کوم یو خدای اوس خپل ورونه خویان دی پلور مورته الله نن پکې وګټه ارشه پیراک
د فرزانه پونوم یو مېرمن چې د کسبونو د زده کړې په دې و میاشتنی پروګرام کې د ګلدوزی په برخه کې زده کړې کړي وایي
د و میاشت زده کړې مو خپل ګلدوزی زده کړم صحیح سره کړای شای به جوړو غاړي به جوړو تکری به جوړو چې موږ بختيان ته خپل نه پکا و غټو هم کې نه رغه فکر کنشته چې باور بچیان دي هغه چې موږ ته وژاړي هغه کوم مخته به موږ ساغه نه لراله چې خدای پاک سو وکړ اوس خاينه موږ زده کړه کړی د ګلدوزی مز زده کړی دا ماشينه مز زده کړی موږ هر څه حياتي ور سره زده شو درس مر سره زده شپه باندې وپېدو موږ اوس غواړو چې موږ هر څه خپل ځان باندې ماتراولو زده کړه وکړو چې موږ خپل بچان خپل پورته ودرو
د خوځ د کار ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وایي
موږ په اوس قدم کې چون په مسلکي او فني لحاظ موږ کاریګر نه درلودل په لومړی قدم کې د دوی لپاره فني او حرفوي زده کړه فهم کې نیولې دي او د کار په مارکیټ کې د جز پلارو شارو مسرور
د مسؤلینو په وینا له دا ډول برنامو څخه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مخداده چې کډوال بیزای شوي او د ټولنې بې وزله قشر د مرستو پر ځای د دایمي کسبونو لارې پر ځان بسیا شي. د چارواکو په وینا دا مهال په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو تر 9000 ډېرې کورنۍ میشتې دي چې 2000 بایومیټریک شوي او 2000 نورې نه رسمي ثبت او راجستر دي او نه ورسره منظمې مرستې کیږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غلم مشال رادیو څخوري له خو څخه جوړ د ننګرهار پر لور په ننګرهار کې په زرګونه ماشومان د فقر او غربت لامل لزده کړو محروم دي او په جلال آباد شهر کې په ډول ډول فزیکی کارونو بوخت دي. دغه ماشومان وایي چې زړه غواړي چې زده کړي وکړي خو د غربت له وجې کارونو ته مخه کړې ده. اخو د ننګرهار د کار او ټولنیز چارو ریاست چارواکي وایي چې له دې ډلې سلو کورنۍ ته د هغوی د خوښ سره سم کاروبارونه برابر کړي دي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد پر راپور کې واوري چې د کارګر ماشومانو په ژغونو پیلېږي.
دا د هغو ماشومانو غږونه دي چې د جلال آباد ښار مخابراتو سلور لارې کې په تله د پیسو په مقابل کې خلک وزن کوي او یا هم ریکشاو ته د 500 افغانیو په مقابل کې سپرلۍ پیدا کوي. د دې ماشومانو شمیر د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې سلګونو ته رسیږي. عبدالله او احمد ولی دوه ورونه دي چې د کورنۍ د اړتیاو د پوره کېدو په خاطر سهار وختي له کوره راوځي او تر ماخوستنه پورې کار کوي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ د رشکې ډکومه سلور کال کې بس غریبي د چشو کو بس منګه خوم نمبر بلانی والی چې بس همدا منډه رامنډه خپل کار نشته
دغه ماشومان وایي چې زده کړو سره یې مینه ده خو خپل مجبورتي خونځي ته د تګ هیله په لوی ارمان بدله کړې ده.
نن غواړم چې د سمو تر سکار مو غیم مو مکتب یو ور سره چې مو سره پانتون هم سبق
په ختیس کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مرستیاله ادیبه متین وایي په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
فقر غریبی ناداری اصلی لامل داده او بل دا ورځ په ورځ دا مرګ جوړ کېږي ته د کورونو سر پر شهیدان کېږي بیرته ورپسې هر یو چې شهید کېږي دې پسې درې سالور بچي دا تخمینی چې ته حساب کړم دا بې سرپرسته بې وزاته پاتې کېږي.
بل لور ته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي د سلګونو ماشومانو هغو کورنیو ته د کار زمینه برابره کړې چې له دې وړاندې کوچنیان په شاقه کارونو بوخت ول.
ملونو ته د همدوی موږ د دوی د خوښې کاروبار حمایه کړی دی تکوه کړی دی تر څو د دې لار نه دوی خود کفایي خواته لاړ شي او چې چې دی تعلیم
د افغانستان د اساسي قانون په 9 څلوېښتمه ماده کې راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمل جواز نه لري او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو په تړون کې هم راغلی چې حکومتونه باید ماشومان په داسې کارونو ونه ګماري چې د هغوی جسم تربیې او ودې ته زیان ورسوي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې روانو جګړو او غربت زیاتې کورنۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته د تګ پر ځای کار کولو ته وهڅوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس د ګرانۍ په اړه د راپور په لور ستاسو پام راګرځو. نن سبا په پاکستان کې خلک هسې هم د ګرانۍ څخه سر ټکوي، خو کله چې د روزمره استعمال شیان ګران سي نو بیا خلک لا نور وځپل سي. رومیان یا ټماټر د هر کور یا د هر اشپزخانی یا پخلنځي ضرورت دی، خو په پاکستان کې اوس د دوو ټماټرو بیې ډېرې ګرانې شوي دي، ډېرې لوړې شوي دي. په مارکیټ د یو کیلو ټماټرو بیه تر 300 روپیو پورې رسېدلې ده، خو د سوات کروندګرو ته بیا دا د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې اوس مهال یوازې په سوات کې د ټماټرو فصل تیار دی او د زمیندار لپاره ښه ګټه په مخ کې پرته ده. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې واوري.
پاکستان په بیلابیل برخو کې د ټماټر نرخ لږ تر لږه 150 روپۍ کیلو او بعض سیمو کې تر 300 روپۍ کیلو خرڅیږي. د سواد کروندګر وایي چې دا وخت ټول هیواد کې صرف د سواد د ټماټر فصل تیار دی. د سیند په صوبه کې د سیلابونو له وجې ټماټر نه دي شوي، بیا د هند نه هم د ټماټر پر اوړو بندیز دی. د شنګردار بریکوټ کروندګر شیرزاده وای چې سواد کې تر 500 پورې کروندګرو ټماټر سخت کال کړی دي.
لاول لا خریټونه ډیر کمزوري وو، خو دا تقریبا لږ وخت شوه دی چې خوره پاک ریټ خکړی دی او دا پینډای ته لیګو، ګوجریوالی، لاهور دې علاقو ته لیګو، دالته کې خرڅي.
یو بل کروندګر محمد طاهر زیاتوي چې تیر کال مو ټماټرو کې تاوان نکړی ول، سخت کال راته ډیره ګټه ترلاسه شوه.
دا ریټ چې کم دی زمیدار ته پکې دونه دغه نه خوغه پروس کنه لیول بدیوله برابر شي او آینده فصل ته بدیو تیار شي. نو کله چې د دې ریټونه خای نو دیو بچی خای دیو بچو جامې پایزار خای، بیا بازار دکانداران پکې خوشاله. ټول لغه چې کوم دی زراعت پرې د غروان دی زراعتي دغه خو تا مشمشیت بخای تا بازار خو تا دکاندار به خوشاله. دا سکل به ان شاء الله شکر الحمدلله په مزدوری کې به ټول زمیدار چې کوم دی مزدوری سره مزدوری چاله لا کړی چاله دولا کړی چاله پینځه لاک.
خود هر چند سره تعلق لرونکو د ټماټرو په باغ کې خوارکه غبور خان وای چې د ټماټرو نرخ پورته کېدو سره د دوی په مزدوري کې څه قسمه زیاتواله نه دی راغله. دی وای چې دلته په سلګونو خوارکه په باغونو کې کار کوي.
ټماټر کو ګران شي کنه هم زمنګ دا دیاړی را او کو ارزان امینو د دوی نه دا دیاړیلو لګل دینه تقریبا مخ کې په 300 روپۍ باندې غټه چلی بخر سیدا خودش تا منگم تا که 100 روپای دیاری تیغ است. ازا کچه زمان گزاره پی نکیگی. نن سبا تا حالات دا سیدی چه اولا بای پا زر یول 100 روپای ترولا دی. واری چه دیا گران دی. دسی با سر دوایان داکتران وار سمسالی دیگا نا. نن سبا خود بی خیی.
د منګوري په بازار کې سبزی خرڅونکي شیر علي خان وای چې سواد کې هم د ټماټرو بیا پورته شوې ده.
چې با ارزان وو نو خلکو به تقریبا په ډړای وړل، چا به شاپری وړي، چا به 2 کیلو وسوک پاوړي، سوک نیم کیلو وړي.
بلخوازی خلک او د پخلی کاروبار کوونکي وای چې ټماټرو نه بغیر ترکاری او نور خوراکونه خوندور نه وي، نو مجبورن دوی کګران وي او کارزان ټماټر اخلي او استعمالوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د ننی خبرونې د پای شبیر رسیدلې دي. بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډی وړاندې کړی.
په کابل کې د امریکای سفیر جان بسنن په دغه خار کې خبردارانو سره خبرو کې افغان زندان د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، حافظ رشید عمری او جی ملي خان خوشکېدل هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د روانې جګړې پای ته رسولو کې کېدای شي مرسته وکړي. نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تایید کړه چې دا کسان د کابل امریکایي پوهنتون دغه دوو بهرنیانو استادانو په بدل کې خوشکوي چې طالبانو په 2014 کال کې تښتولي وو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې ناستو د پاکستان حکومت د استعفا لپاره روان شو. مظاهره چنو ته بیګام ماښام وویل چې خپل احتجاج به نورو کارونو ته هم غځي. هغه وویل چې په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده نو ځکه باید وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس هاشم پوان تېره ورځ رسنیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې وویل د مولانا فضل الرحمن او یو څو زرو کسانو په غوښتنه به وزیر اعظم هېڅکله استعفا ورنه کړي. د پاکستان وفاقي کابینه او کمیټا پر دې خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم نور شریف نوم له هغه لیست وباسي کنه چې بهر ته پیدا تک بندې زده. د ان ورسپانې د رپورټ تر مخه نن په دې اړه بحث کیږي. د درغلې په کیس کې وکال قیس شوې نو شریف د محل د درمن لپاره په موقتی ډول خوش شوې ده او ګوندی مسلم لیگ نن غواړي چې هغه بهر ته د نور علاج لپاره لاړ شي. اسرائیلی چارواکي وایي نن د ایران ملاتړ لرونکي اسلام پالي وسلوال ډلې اسلامي جهادي او مشر قومندان وژل لري. دا سړی بها ابو لاته نومیده چې په غزه پټه کې په هوایي بمبار کې په نښه شوی دی. په غبرګون کې دغه وسلوال ډلې پر طلبي براکټونه ویشتلي دي. اسرائیل ویلي چې دا سړی په ګڼو بریدونو کې ښکیل و او په هوایي عملیاتو کې د هغه مېرمن هم وژل شوې.
لدی سره سم د مشال رادیو ننین ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پرزا احمد شاه زمی د خبرونو ویان بشیر غواش او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار ساسو خی اجازه غواړو. پر همدې څپو تاسو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو پر لوی خدای سپارم.